سلام جوړ په خیر. کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. خبری مجله کې مو زفرید سیال قربانې پیل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاوۍ او د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما د څرګندونې د هغو ویډیوګانې له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دی. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. دا طالبانو حکومت منی چې د پکتیا ډنډ پټن لوسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېر ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیخه کې نمړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبلا وخته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوختي وي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه حضور درلود. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړو هیوادونو چې له ډیرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولې دي چې پکې د طالبانو لوري د مقامات ملي جبهې یو شمېر جنګي اسیران وژل کېږي. د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې وړاندې کوو. د افغانستان په سویل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره اعتراضي غونډه شوې ده.
یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم.
لدې سره جوخت بیا په کندهار کې د شپږم نخکته زده کوونکو جنونی هیل لري چې لوړې زده کړې وکړي.
دې وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم لکه ډاکټر لکه نرس داس پلوټ داس شي سم
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنۍ ولډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوی اقتصاد پر بیرته ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیايي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبری اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته دغه پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پر رانږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې لمخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاته 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق اهدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
و مورید چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې او صندوق ته انتقالوي. خو په عین حال کې افغانستان بانک بیا په یو اعلان کې ویلي د دغه بانک د اثارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبان تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو وړ نه ده او غواړي چې په دې اړه سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولې دي چې پکې د طالبانو لوري د مقاومت ملي چپې یو شمیر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د مقاومت چپه ویان سبخت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنی ځسیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنگیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندې شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بل ویډیو کې دوه لاستړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. خو په درې مخبره شوې ویډیو کې د دوړو کسانو جسدونه خودل کیږي چې په سرونو وشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دی ویلي، خو خبرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دی هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شاهزاد اکبر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دی په پنځیر کې د طالبانو لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټاکان ورکوونکې او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قومندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدی ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلن پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنجشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د پنجشیر په روخه دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړي چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنجشیر کې 3 طالبان وژلي دي. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي دوی به د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د تعلیم ملاتړ کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایوایا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی به تر هغې تسلیم نشي تر څو یې په خبره هر نجلۍ او هلک په افغانستان کې ښوونځیو کې زده کړې ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. دا د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلم لار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره په همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. کچیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لارینونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټول ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبر شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه سب شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼګونه زیاته کوي چې ټول په یو خل د نجونو د خوندزیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نغوړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړم چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه ورسله هغه زیات شول چې 13 ونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو خوندزي پرانستل. خو د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اورزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپږ کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونه چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
بیا له دې سره جوخت په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیر ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغه ولایت خزینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان وایي دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګیو څخه د پورته ټولګیو د تدریس د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپلو مشرانو امر ته پته مدي. جزئیات په دې راپور کې.
مهناز د کندهار ښار په زرونان لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نورو انجونو په څیر له زده کړو بیا برخې شي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم لکه ډاکټر لکه نرس داس پروت داس شي سم مشران څخه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجونو ځوانه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې هغه په دې کې او شي سي هغه ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه پایده نو دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو انجونو مشان دې سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان لیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر دولسمه پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده نو زموږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمه پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بالفرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خبر فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې لشپړ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به یوې سیمیز موضوع ته تم شو. د نړۍ مشرانو د ارمنستان او آذربایجان د شخړې د بیړنۍ پای ته رسونې غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې مهال کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال دوربند له تړونو وروسته جګړه کې سل سرتیري وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې وروسته یو شخړو کې 50 سرتیري وژل شوي. بل ورته ارمنستان هم له خپل اړخه د لکتر لګه نه سل وختو سرتیرو د لاسه ورکولو خبره کړې ده. د پیښو متحده ایالاتونه، روسیا او ملګري ملتونه دې ته اړ کړل چې له دواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدلو غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش له دواړو لوري غوښتي چې له بشپړ زغمه کار واخلي او هر ناهله موضوع د خبرو له لارې هواره کړي. د ګوترش په حواله دا خبره د هغه ویان سټیفن دوجارک پرون د سپتمبر په 14 وکړه. د نړیوالو لدی ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړی چې بیا یې ډزې پیل کړي دي، خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشري مرستې کمی کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي وو چې نږدې 19 میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیون افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کابل خر اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته نادولتي دنده یې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هره ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنۍ ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړې چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فیلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دي، افغانان اوسمهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا مخکې هم ویلی وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان له وژلو وروسته بیا څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د دې خبر جزئیات کولی شي د ازاد رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. اوس په اوروزګان ته ورشو. په اوروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونو کورنۍ شرګان مړه کړې دي. د اوروزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو کې خپره شوې د دوی ډیر چرګان مړه شوي او ورته زیان اوښته دی. په عین حال کې مسؤلین او وترنران هم دغه ستونزه تاییدوي او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د کنټرول لپاره دی دوی ته مراجعه وکړي. نورحال په دې راپور کې.
د سهار و بجې شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دی. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسیدونکي دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر سات کې څارنه وکړي ځکه یوه وایروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه وایروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړي دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رشه دی. نو یو دم مرضي و تراله ول پلا لږ مرضي و چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړله د سکخغې کوي واکسین ورته راو د واکسین سره جوړ نسوله. نو هغه چې څلور ساعته کې آریو بس وژي بیا سابلونه لنډه کده لکه داسې ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داسې ټوخې کوي.
دایوازی نوراغان دی چې ویروسی ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلوده چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنی هغه ټخی به کې دی، خرارې به کوي، دغه چمبې زردودې نو ډېر دوام یې نه کولې. بس بیا یعنی هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتې دی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پروتو سیمو او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکټریایي ناروغي دي. باید هغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي، او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اورزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډیره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي، او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد یې هم پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، اجن ادر د هلمند ولایت خبرې کوم. روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. روره ورځ تر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي، او دوی خپل حکومت کوي، او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي وروره، څه لګرانې ده. ورځ په ورځ بیکاری ډېریږي، خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. ورور خو کار ورته پیدا کړي، پروژې ورته فعال کړي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ. دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته څه شي بیکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک آخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستی؟ د خدای روی د عام اسلام
و السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. د خاص روزګان ولسوالۍ کې زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته، او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وی دي. موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم.
او مونږ ته یونیسف څخه دا درې میاشتې مخکې وعده راکړې وه، ثبتنام هم کړی وو چې تاسو رجستر کوو، رجستر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسو اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې میلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واقعا دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو